یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي چې خبری برخه یې څه باندې 1.5 دقیقې ده. السلام علیکم، من یک شنبه ده د تلیا میزان 12 اکتوبر میاشتې 9 د خبرونه په خبرونو پیلېږي. په جولای میاشت کې د القاعده شبکې پر مشر ایمان الزواهری د امریکا له برید وروسته په لومړي ځل جګپوړو امریکایي چارواکو له طالبانو سره مخامخ خبرې وکړې. د فاکس نیوز د راپور له مخې د ولسمشر بایدن ادارې د سی آی ایم مرستیال رئیس ډیوډ کوهن د قطر پلازمینې دوحې ته استولی او پرون یې د طالبانو د استخباراتو د رئیس عبدالحق وثیق په مشرۍ پلاوي سره وکتل. له بلې خوا سی این این وایي چې د طالبانو د استخباراتو د رئیس په مشرۍ پلاوي سره د سی آی ای د مرستیال رئیس د کتنې پر مهال د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست هم حاضر وو. سی آی ای او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جرمني حکومت ویل لسګونه افغانانو چې په افغانستان کې د دوی له پوځ سره همکاري کړې وه او ټاکل شوی وه چې له افغانستانه ووځي مړ سوي دي. د ډي پی ای خبري اژانس له راپور سره سم د جرمني دفاع وزارت ویل 25 افغانان چې یو وخت د دوی ځایي کارکوونکي وو اوس مړه دي. د دغو کسانو له منځه 12 تنه په طبیعي یا په ترافیکي پیښو کې مړ سوي، شپشتنه وجل سوي، خو داسې کومه نقشه نسته چې دا کسان دي د جرمني د وسلول ځواک د ملاتړ په خاطر وجل سوي وي. دا نه ده څرګنده چې پاتې نور کسان په څه سبب مړه سوي دي. د افغانستان د جمهوري نظام د محل د مشرانو جرګې د شکایتونو اوریدو کمیسیون پخوانی رئیس زلمی زابلی تیر شپه په کابل کې په حق ورسید. د کورنۍ غړیو رسنوي ته ویلي چې نوموړي د سرجو او پښتورګي ناروغي درلوده. زلمی زابلی په زابل، کندهار او کابل کې د طب د ډاکټر په توګه کلونه کار کړی او د مشرانو جرګې د غړي په توګه یې د رسنیو په تودو بحثونو کې ګډون کاوه. د ایران په ګڼو شهرونو او پانتونونو کې تیر شپه مظاهرې وې. د پولیسو په توقیف کې د ماسا امینی په نوم د یوې ځوانې ښځې له وژل کېدو وروسته د اعتراضونو څلور اونۍ پوره سوي، خو داسې نه ښکاري چې اعتراض کوونکي دي له مظاهرو ژر تر ژره لاس واخلي. د تهران په نازی آباد کې مظاهراتچیانو په خپلو شعارونو کې وویل دا کال خونړی دی او خامنهیي به نسکوریږي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرینا هم تایید کړې چې د تهران په لسګونو سیمو کې اعتراضونه سوي. د اوکراین په خرسون سیمه کې چې روسیې له خپلې خاورې سره تړلې اعلان کړې، د مسکو لخوا ګمارل سوي چارواکي وایي له سختې مرحلې سره مخامخ دي او امر یې کړی چې د اوکراینی ځواکونو د لوی ځوابي حملې د خطر له کبله دي ځینې سیمې تخلیه سي. چارواکو پرون په ټلګرام کې دغه راز ویلي چې د روسیې دوی سیمې چمتو دي چې د اوکراین د خرسون ماشومان او لویان ومني. او د اوکراینی ځواکونو له ځوابي حملو او پرمختګونو وروسته د روسیې دفاع وزارت د اوکراین په جګړه کې د خپلو پوځیانو عمومي قمندان تبدیل کړ. د روسیې دفاع وزارت پرون وویل چې د هیواد د هوایي ځواک قمندان سرګي سوروویکین یې د اوکراین د جګړې قمندان ګمارلی دی. دا په یوه اونۍ کې دریم وار دی چې د روسیې جګپوړي قمندانان بدلیږي. خبرونه مول ازادي راډیو نو اوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اورئ چې تر اوږده ځنډ وروسته د امریکا او طالبانو استخباراتي چارواکو په دوحه کې سره کتلي.
د خبرو اترو ټول رسمي جزئیات لا نه دي معلوم، خو سي ان ان د دوو با خبر سرچینو له قوله دي چې دواړو خواوو له طرفدارۍ سره په مبارزه بحث کړی.
د غزنی، پکتیا او میدان وردګ اوسیدونکي وایي چې په سیلابونو کې ویجاړ شوي پلونه او پلچکونه دي ژر ورغول سي.
د موږ ولسونه ډېر په ستونزو کې دي، مریضان دي، مشکلات دي، تجارتي لارې دي ټولې بند دي، موټر هر شی په لارو کې شنه دي.
دا هم اورئ چې د کنړ په نړۍ ولسوالۍ کې خلک د څښلو پاکو اوبو رسولو د دوو پروژو پر بشپړېدو خوشاله دي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې نور بستې یا شکستې سکوت پروګرام خپرېږي.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونې دی برخې ته بیا هم شراغلست. تر اوږده ځنډ وروسته د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استخباراتي چارواکو په دوحه کې سره کتلي دي. سی این این تلویزیونی شبکه د دو با خبر سرچینو له قبل راپور ورکړی چې د خبرو کې د امریکا د استخباراتو د مرکزی ادارې مرستیال ډیوډ کوهن او د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وثیق ګډون کړی وو. راپور کې راغلی چې دوړو لوريو د ترهګری سره پر مبارزه بحث کړی دی. خو رسمن امریکایي او طالب چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي. دا هم په دې اړه تفصیل.
له څه د پاتسه دوه میاشتې وروسته د امریکا متحده ایالاتو او طالب چارواکو سره بیا رسمي خبرې کړې. دا د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری له وژل کېدو وروسته د دواړو لوریو رسمي بحث دی چې په دوحه کې شوی. سی این این نن راپور ورکړی چې دا خبرې چې د شنبې په ورځ شوي پکې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مرستیال ډیوډ کوهن او د طالبانو د استخباراتو رئیس عبدالحق وسیق هم ګډون کړی و. د دې خبرو اترو ټول رسمي جزئیات لا نه دي معلوم، خو سی این این د دوو باخبر سرچینو له قوله لیکي دواړو خواوو له ترهګرۍ سره په مبارزې بحث کړی. سرچینه وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي توماس ویسټ او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت استازو هم دې خبرو کې ګډون درلود. په دې اړه مو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد څخه پوښتنه وکړه، خو ځواب یې رانه کړ. له کله چې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری ووژل شو او امریکایي چارواکو ادعا وکړه چې د هغې د مشزای په اړه د حقانی شبکې معلومات درلودل، د عملیاتو طالبان غوسه کړل. طالب چارواکو د پلازمینې کابل په شیرپور سیمه کې د القاعده شبکې د مشر د وژل کېدو په اړه بېخبري ښودلې او په دې اړه یې د څېړنو له پیل خبر ورکړی، خو داسې مهال چې له هغې پیښې څه د پاسه دوه میاشتې تېرېږي لا هم د طالبانو د څېړنو جزئیات رسنی شوي نه دي. که څه هم امریکایي او طالب چارواکو د جولای له 1.5 راهیسې تر پرونه نه و لیدلي، خو بیا هم په دې لړ کې د امریکایي مارک فریج او حاجي بشیر نورزي تبادله وشوه. تر خوا اسپینې ماڼۍ هم تېره میاشت له طالبانو سره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې همکاري د پرمختګ په حال کې بللې وه. په دوحه کې امریکایي او طالب چارواکي داسې مهال د ترهګرۍ پر ضد پر مبارزې بحث کوي چې روانه اونۍ د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت سرپرست کارن ډیکر وویل هېڅکله به افغانستان کې نظامي مداخله ونه کړي. امریکایي چارواکو دا هم ویلي چې په افغانستان کې به د القاعده او داعش خراسان څانګې ضد عملیات روان وساتي، خو طالبان بیا دا ډول عملیات د افغانستان په خاوره یرغل تعریفوي. امریکا په افغانستان کې له القاعده وروسته د داعش خراسان څانګې د فعالیت په اړه هم اندېښمنه ده، او داسې مهال چې دې ډلې خپل بریدونه روان ساتلي، طالبان لا هم جدي ګواښ نه ګڼي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د غزنی، پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو اوسیدونکو وایي تیرو سیلابونو یې د کلیو او ولسوالیو ترمنځ د غزیدلو لارو ډیری پلونه او پلچکونه یوړل چې اوس یې له کبله ډیری خلک زیاتې ستونزې ګالي. دوی وایي چې ژمی را روان دی، نو دغه سختي به نورې هم زیاتې سي. طالبان ژمنه کوي چې د دغو پلونو او پلچکونو د رغولو لپاره پلان لري.
د غزنی اندړ او ګیرو ولسوالیو ترمنځ په غزیدلو لارو دوه پلونه چې په داورستیو کې سیلابي اوبو یوړل. د سیمې خلک وایي اوس یې له امله له سختو ستونزو سره مخ او د یو ساعت لاره په څو ساعتونو کې لنډوي. دا یوازې دغه دوه پلونه نه دي چې اوبو وړي، بلکې په غزنی ولایت کې ډیری پلونه، پلچکونه او سړکونه دغه سیلابي اوبو خراب کړل چې د دغه ولایت اوسیدونکي وایي اوس سخت ورسره په عذاب دي. شریف الله د غزنی ښار یو اوسیدونکی دی. نوموړی وایي لارې ګودرې ټولې سیلابي اوبو خرابې کړې، اوس خلک نسي کولی چې په اسانۍ سره تګ راتګ وکړي. دغه سیلابونو نه یوازې په غزنی بلکې د غزنی په څنګلوري ولایت پکتیکا کې هم لوی لارې خرابې او پلونه پلچکونه یې وران کړل. د دغه ولایت ځینې اوسیدونکي هم له ورته ستونزې څخه کړېږي. زاهد پکتیکا وال د مرکز شرنی اوسیدونکی دی. نوموړی وایي دلته خرابو لارو رنځورانو، سوداګرو او عوامو خلکو ته سختې ستونزې جوړې کړې دي.
په وروستیو بورښتونو کې د پکتیکا ولایت ډېرې لویې لارې پلچکونه خراب شوي دي او ولسونه ډېر په ستونزو کې دي ورسره. نو دا مو غوښتنه ده له مرکزي حکومت او موسساتو، نړیوالو موسساتو نه چې دا موږ ته ورغوي. زموږ ولسونه ډېر په ستونزو کې دي، مریضان دي، مشکلات دي، تجارتي لارې دي ټولې بندې دي، موټر هر شی په لارو کې شنه دي.
د هېواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په میدان وردګو ولایت کې هم د سختو ورښتونو له امله سخت سیلابونه راغلل. دلته یې هم په زرګونه جریبه کرنیز ځمکه ویجاړه، زیات شمېر لویې لارې خرابې او ډېری پلونه پلچکونه یې ویجاړ کړل. د دغه ولایت ځینې اوسیدونکي وایي اوس له دې امله له سختو ستونزو سره مخ دي. همایون بهادوري د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل ژمی را روان دی او دغه ستونزې به یو په څلور سي.
وطن کې او د کلیو او بانډو لارې سیلونو ورانه کړي دي، بیخي پلچکې وړي دي، لارې سخته شوي دي، ډیری ځایونو کې خدا شوي دي چې د موټرو تاګ راتاګ ستونزمن کړی دی، خصوصا هغه کلي چې د غرونو خواو ته نږدې دي، دغو لارې سیلونو بیخي ویجاړې کړي دي، خرابې کړي دي. دغو درغېدو دپاره موږ چارواکو غږ کوو چې مرسته وکړي تر څو د دو درغېدو دپاره یو پلان ونیسي، او ځکه ژمی را روان دی، ستونزې لا زیاتېږي.
د غزنی پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو اوسیدونکي وایي اوس د دغه خرابو لارو او ماتو پلونو پلچکونو له امله ډیری خلک زیاتې ستونزې ګالي، خو دا چې ژمی را روان دی نو دغه سختۍ به یې نورې هم زیاتې سي. دوی د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې دغه پلونه پلچکونه او لارې ورته جوړې کړي تر څو راتلونکی آسوده سي، خو د طالبانو حکومت چارواکي بیا ژمنه کوي یا وایي په پام کې لري چې دغه لارې رغول کیږي. د ټولګټو چارو وزارت ویان مولوی حمیدالله مصباح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل هڅه کوو چې څومره ژر کیږي دا لارې آبادې کړو.
همدغه رنګه له ولایتونو تر ولسوالیو چې کومې لارې دي په ولایتونو کې تاسې غزنی یاد کړ، هلته د کم سړکونو چې شته د هغو سړکونو د حفظ مراقبت پروژې په پام کې لرو، او هڅه مو دا ده، کوشش مو دا دی چې څومره ژر وکولای سو دغه د حفظ مراقبت پروژې په خیر سره پای ته ورسوو.
تیرو ورشتونو او دغه ورشتونو له امله راغلو سیلابونو په غزنی پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو کې د سړکونو پلونو پلچکونو ترڅنګ په زرګونه جریبه کرنیز مځکې خرابې، په زرګونه څاروي مړه، په سلګونه کورونه یې وران او په لسګونه کسانې ووژل.
د کونړ په لری پرتې ولسوالۍ ناړي کې د څښلو پاکو اوبو رسولو دوی پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې، خلک ورته خوشاله دي.
د کونړ ناړې ولسوالۍ چې د کوزی پښتونخوا د چترال ولسوالۍ سره نږدې پرته ده، او په خوا پکې د ډیورن د لانجمنې کرخې پر سر د پاکستاني ځواکونو او افغان سرتیرو ترمنځ څو ځل مخامخ نښتې شوي، اوسیدونکي د نورو ستونزو تر څنګ د څښلو پاکو اوبو د نشتون سره مخ دي. د کلیو پراختیا او بیا رغونې چارو مسؤلین وایي په یاد ولسوالۍ کې 411 کورنیو ته د پاکو اوبو رسولو دوه پروژې جوړې کړي چې ټول لګښتې نږدې 1,000,000 افغانۍ کېږي. په کونړ کې د کلیو پراختیا او بیارغونې سرپرست رئیس شمس الرحمن سیلاب د پروژو د پرانیستې په مراسمو کې وویل
دا یو داسې پروژه ده چې ټول انسانانو او د دې ځای خلکو ته پکې خیر دی، حتی دا چې د دنیا مخلوقات مار لړم او هوایی مرغۍ او میګانو ته پکې خیر دی.
ځایی اوسیدونکي وایي په خوایې له سیند او خوړونو ناپاک اوبه په ډېرو ستونزو کورونو ته رسولې، چې له امله به یې ډېری وختونه د هاضمي سیسټم په ناروغیو اخته کېدل. اوس چې ورته د پاکو اوبو غم وخوړل شو پرې خوښ دي. د زرو کڅ اوسیدونکي ګل محمد د کونړ په ناړۍ ولسوالۍ کې د څښلو پاکو اوبو دوه پروژې په داسې حال کې بشپړېږي چې د یادې ولسوالۍ په ګډون د کونړ او هیواد زیاتو برخو اوسیدونکي د څښلو پاکو اوبو نشتون له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سي. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 14 دقیقې کېدونکې د اوسم یو نړیواله مسأله د اوکراین په زاپوریژیا ښار کې د روسیې د بریدونو په پایله کې تیر شپه لږ تر لږه 12 کسان وژل سوي. اوکراینی چارواکو ویلي چې لسګونه کورونه هم په دغو بریدونو کې وران سوي دي. سپی ولستانګزای په سټوډیو کې د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
روسیه د اوکراین په جنوبی ښار زاپوروژیا باندې بې غبریدونه کړې دي. زاپوروژیا د ښاري شورا سکرتر اناتولی کورتیف ویلي په دې بریدونو کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي. کورتیف زیاته کړې 15 کورونه په بشپړه توګه وران شوي او 40 نور کورونه هم قسمي تخریب شوي. زاپوروژیا تیرونی د روسیې لخوا د روسیې له خاورې سره الحاق شو، خو روسي ځواکونو په هغو سیمو باندې بریدونه کړي چې لا هم د اوکراین په ولکه کې دي. د زاپوروژیا الحاق د نړیوالې ټولنې لخوا غندل شوی. د اوکراینی پوځیانو لخوا په خپلو رسنیو خبرو شوو انځورونو کې خودل کیږي چې په سیمه کې ګڼ کورونه ویجاړ شوي. په زاپوروژیا باندې دا په یوه اونۍ کې دویمه ستره حمله ده. د اکتوبر په شپږم هم روسانو څو توغندیز بریدونه وکړل چې په نتیجه کې 11 کسان ووژل شول. روسیه د زاپروژیا د اټومي بټې کنټرول هم په لاس کې اخیسته. روسیه وروسته له هغه په زاپروژیا باندې بریدونه وکړل چې پرون د کریمیا ټاپو وزمې او روسیې ترمنځ یو اصلي پل په یو بمي چاودنه کې ډیر تخریب شو. روسیې په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له ځان سره الحاق کړه او وروسته یې دا پل ورجوړ کړ. په دې پله باندې یوه لارۍ بم حمله وشو چې په نتیجه کې د اوسپنې پټلۍ او ځینې نورې اساسي برخې هم تخریب شوې. موسکو له دې پرونۍ حملې وروسته په اوکراین کې د جګړو د هڅو لپاره خپله قمانده بدله کړه او هم یې د کریمیا ټاپو وزمې د امنیت لپاره اقدامات وکړل. اوکراینی ځواکونو په وروستیو څو اونیو کې په ختیځو کې او همدارنګه په جنوبي سیمو کې د پام وړ پرمختګ کړی او روسان یې په شا تمبولي. اوکراین ویلي چې د خپلې خاورې 270 کیلومتره مربع ساحه چې روسانو اشغال کړې وه بیرته نیولې، سره له دې چې روسیې د اوکراین څلور سیمې زاپروژیا، خیرسون، لوهانسک او دونیتسک له ځان سره د یوې جعلي ټول پوښتنې په نتیجه کې الحاق کړې، خو بیا هم د دوی پوځیانو ته د اوکراینی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې درنه مرګ ژوبله رسېدلې. د خبرونې دې برخې ته بیا هم شرغلست. اوس به له فریدي سیال څخه واورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورځپاڼو او خبرونې کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
یو شمیر امریکایي نشریو دغه هیواد ته د تللو بې برخلیک افغانانو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د امریکا ان پی آر راډیو هم پر خپله ویبپاڼه په دې موضوع یوه لیکنه لري. دا راډیو وایي سپینه ماړۍ هیله لري چې د هغو افغانانو د مهاجرت پروسه چټکه کړي چې له امریکایي پوځیانو سره یې مرسته کړې ده. خپرونه زیاتوي تیر کال له افغانستانه د ځواکونو له وتلو او ګډې وډې تخلیې وروسته په امریکا کې د بیا میشتولو ادارې سختې بوختې دي. خپرونې د یو شمیر افغانانو نمونه یاد کړي چې تر اوسه یې څو ځلې ویزې اخیستې خو برخلیک یې نه دی څرګند. په وروستیو کې یو شمیر افغان پناه غوښتونکو د امریکا د کانګریس مخې ته د اعتراض په دود پرلت وکړ او غوښتنې وکړه چې هغه پریکړه دې تصویب شي چې په امریکا کې د نوو ورغلو افغانانو میشتېدو ته قانوني زمینه برابروي. د دغه پرلت یو شمیر ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل یو کال کېږي چې زرګونه افغانان د امریکا متحده ایالتونو ته ورغلي خو د میشتېدو قانوني اسناد نه دي ورکړل شوي. د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو د روان میلادي کال په اگست میاشت کې د دغه هیواد کانګرس ته یو پریکړه لیک وسپاره چې له مخې به یې امریکا ته نوي ورغلي افغانان په هغه هیواد کې په قانوني توګه میشت شي. لاکمټ ټایمز ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې چې افغانستان ته په کار ده چې د اوبو د ښه مدیریت لپاره پر کابل سیند بندونه جوړ کړي لیکي. د اقتصاد د ښه کولو او له بېوزلۍ څخه د وتلو لپاره افغانستان ته لازمه ده چې بهر ته بهیدونکي اوبه مهار کړي. د ورځپاڼې په باور دا کار به د افغانستان د اقتصاد له ښه کېدو او د بېوزلۍ له کمېدو سره مرسته وکړي. د دې لیکنې په دوام کې لولو د اوبو د مناسب مدیریت او تنظیم په وسیله چې پر کابل سیند بندونو د جوړېدو له لارې ممکن دی د افغانستان اوبه مهارېدای شي. ورځپاڼه وایي د کابل سیند چې د هندوکش له غرونو سرچینه اخلي او له څو سیندونو جوړ دی 70 کیلومتره اوږدوالی لري چې 460 کیلومتره یې د افغانستان په خاوره او 240 نور یې په پاکستان کې بهیږي.
د ورزګان اوسیدونکي وایي د سیم کارت ترلاسه کولو لپاره څو ورځې انتظار کوي.
دا شور او زواج د ورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د افغان بي سیم مخابراتي شرکت د سیم کارتونو د خرڅلاو مخې ته د خلګو دي چې د سیم کارتونو د ترلاسه کولو لپاره راغلي دي. د دې خلکو زیاته برخه د دغه ولایت د ولسوالۍ او لیرو پروتو سیمو دي چیرې چې یوازې افغان بي سیم مخابراتي شرکت فعالیت لري. دوی دلته د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د سیم کارتونو د ترلاسه کولو لپاره دلته آن تر یوه اونۍ هم زیات انتظار ایستلی خو بیا هم نه بریالي سوي چې سیم کارتونه ترلاسه کړي. نورالله شاولي او کریم الله چې د ورزګان د جراوت او چارچنو ولسوالۍ څخه راغلي دي ازادي راډیو ته داسې وویل
یو ورځ منن سو ورځ نو راغلی ما اته ورځ دا نو ورځ تقریبا دا اته ورځ راغلی. خلک ډیر ولاړ دي رش کش ډیر دي اما ما دلته ولیدل چې اوس موږ یو کشر وو په چې بلاخه هم وو چې دا یو غټه بې عزتي ده دا باید نه وي سوی.
دا وایسته والا راځي، هغه وایسته والا راځي، هغه وایسته والا راځي، ورځي چې مې کاټ دی وړي
شرکت ډېر کېږي دغه ورډېر کې. نو چې کار وسي نو موږ دا څلورم پنځمه ده چې ناست
د افغان بیسیم د سیم کارتونو د خرڅلاو د شرکت په ترینکوټ ښار کې په یو کوچني دوکان کې دی چې هر ورځ نږدې سلګونه خلک د سیم کارت د ترلاسه کولو لپاره ورته په تمه ولاړ وي. پر دې کوچني او یوازني مرکز باندې د خلکو زیاتې ګڼې ګوڼې دغلته د ښار نظم هم ګډوډ کړی دی. د دغه شرکت تر څنګ نور دوکانداران شکایت کوي او وایي چې کله دا شرکت راغلی نو د دوی کاروبار صفر سوی دی او خلکو یې د بې نظمۍ له امله د دوکان مخه ډپ کړي. محمد ولی او ولی محمد چې دلته دوکانونه لري د ټولو دوکاندارانو په استازیتوب یې عریضه لیکونه هم په لاسونو کې دي. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل: بل خو بیا دغلته د افغان بیسیم مخابراتي شرکت مسولین هم د ستونزه مني، خوای ډیر ژر به د خلکو د ستونزه هواره کړي. د فدسیال کې د چلدی وړاندې هم د ولایت په یو شمیر ولسوالیو کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت د ټیټ کیفیت د خدماتو په اړه خلکو لارین کړي وو.
ملګرو ملتونو او د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو د بشری مرستو رسونې په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي، خو طالبان دا موضوع نه تاییدوي. دا هم تفصیلي راپور. ضیاء الحق وایي د هلمند د نادلي ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې په خبرې بشری مرستې تر حوزو رسیږي خو تر اړو کسانو نه.
دلته د مرستې راځي دغه اوزه والا ته چې راسي مرسته بالا مسجدانه کې نه ګرځي، فقط هغه اوزې کې راسي ایتان له تکشینی دغه منطقې خلک چې هغه اوزې ته نږدې هغه خلک ته مرسته رسي را نور چې نو کې آزاد هغه ته مرسته نه رسیږي.
د ازادي رادیو یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی یاد کړی د بشری مرستو د ویش د څرنګوالي په باب ازادي رادیو ته ویلي:
مرست راسی و دا وطنو تا حقا داس خلقو تور کول کیزه چه یا مطر لری یا پا مطران کرا غلی دا مسکنان خواران تا هیچ شیم نور کول کیزه. نو تاسی دا تا طالبان و مشران سدا حیل کوم چه دا غا مرستی چه رازی دا باید چه دوی داسی دکات پکشوی که او پشتن وو که پکلی که چه دا وس مرده که مسکن دی.
دا توضیحات ندی ورکول سوی چې بشری مرستې ولې د طالبانو لخوا پر خلکو ویشل کیږي او طالبانو ته کومې ادارې دا مرستې ورسپاري. په وروستیو کې طالبان چې پر افغانستان واکمنان دي د ځینو نړیوالو ادارو لخوا د بشری مرستو د رسونې په وړاندې د خنډونو په ایجاد تورن سوي دي. عبدالرؤف ورزګانی چې د جمهوري نظام د سقوط پر مهال د پروان امنیه قمندان وو وایي چې طالبانو پخوا هم د بشری مرستو د چارو په وړاندې خنډونه جوړول.
د تیر جمهوریت په وخت کې هم طالبان او نور تروریستي ډلو چې په ساحه کې دوی کله ناکله حضور پیدا کاوه د بشري مرستو مخنیوی یې کړی وو او کاوه. دوی نه تنها د بشري مرستو حتی د واکسین د فلج د دې مخه هم دوی نیوله. په ډېرو مواردو کې موږ شهیدان یو چې واکسیناتوران نیول شوي دي، حتی وژل شوي دي.
د تیر جمهوری نظام چارواکو په وار وار تور لګاوه چې طالبان حتی د بشری مرستو له کاروانونو باج اخلي او په ځینو مواردو کې دغه بشری مرستې یرغمل کولې. دغو چارواکو ویلي چې طالبان اوس هم په ځینو مواردو کې له هغو پخوانیو تاکتیکونو کار اخلي. اوس چې طالبان پر افغانستان واکمنان دي لا هم د دغو بشری مرستو په وړاندې د خنډ په ایجاد تورن سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږي ادارې اوچا په وروستیو کې ویلي یوازې په تیر اګست میاشت کې په افغانستان کې د دوی د مرستې رسونې په وړاندې 109 پیښو کې خنډونه رامنځته شوي چې 70% د طالب وسلولو لخوا وو. وچا ویلي دي چې په تیر اګست میاشت کې دوه مرستې رسونکي وژل شوي، 4 ټپیان شوي او 14 نور توقیف شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتین گریفیتس په جون میاشت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي وو پر افغانستان واکمن طالبان د ملګری ملتونو د هغو هڅو په وړاندې خندونه جوړوي چې هدف یې دغه هیواد ته د بشري مرستو رسول دي. په ملګری ملتونو کې د مدیریت د څانګې متخصص ادریس مامونزای وایي په اغیزناک ډول د بشري مرستو د تنظیم لپاره باید څو ټکي په پام کې ونیول سي.
چې کوشش وشي چې د افغانستان مرکزی بانک د یو داسې کمیټې په لاس کې وي چې هغه بالکل خودمختاره وي او دغه بانک باندې د حکومت یا د چارواکو هیڅ کومه اغیزه نه وي. ټول ترسیلات چې د بهر نه راځي هغه د دغه بانک په ترو باندې وشي، نو د دې سره به په افغانستان کې د اسعارو قلت کم شي، کوم چې تجارتي او سوداګریز کارونه دي هغه به چټک شي. دویم کار ده چې د افغانستان لپاره چې کوم مرستې راځي د دغه مرستو لپاره یو اجتماعي یو کمیټې جوړ شي چې د ټولو ملل متحد په ټولو ارګانونو نمایندګي ولري، او همداراز کم انټرنیشنل انجوګانی او کم مشهورې لوی انجوګانی چې دي د هغوی نمایندګي هم وي، او هغوی هر یو پروژه چې منظوریږي هغه د دوی د نظر نه تیره شي.
بېلابېلو ادارو خبرداری ورکړې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر زیات شوی، او ګڼې ادارې هڅه کوي چې دغو اړو کسانو ته د بشري مرستو د رسونې چارې یقیني کړي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 لدې کال په اګست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړه، د افغانستان بانکي نظام ګډوډ سو او افغانستان ته نړیوال پولي انتقالات ټکنی سول. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارتین ګریفتس ویلي چې دا ستونزه د دې سبب شوی چې د مالی مرستو د رسونې چارې هم اغیزمنې سي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دانه تاییدوي چې طالبانو دي د بشري مرستو د رسونې پر لار خنډ ایجاد کړی وي.
دا خبره موږ نه تاییدو، موږ دې ته لیوالو څوک راځي د افغانستان له خلکو سره کومک مرسته وکړي او د مرستو د رسد په لاره کې موږ همکاري کوو کومک وایي. متاسفانه کله کله داسې کېږي چې د مرستې شفاف نه وي او پروسیجر واضح نه وي، خلکو اړینو خلکو څخه څوک مستحق دی غوته نه رسیږي. نو په دغه برخه کې امارت مسؤلیت لري چې هغه مدیریت کې او شفافیت نه ځان ډاډه کړي او پروسه باندې ځان پوه کړي. د دې خنډ په معنا نه ده، بلکې د همکارۍ په معنا اړینو خلکو ته مرستې په ښه ډول ورسیږي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي ملګرو ملتونو په تیر یو کال کې څه باندې $1 میلیارد افغانستان ته لیږدولي، څو د میلیونونو هغو افغانانو لاسنیوی وسي چې بشري مرستو ته سخت اړتیا لري. یوناما تیر اونۍ په یو ټویټ کې د دغو مرستو وضاحت ورکړی او ویلي دي چې دغه نقدي مرستې یو سوداګریز بانک ته ورکول شوي، نه د طالبانو چارواکو ته چې اوس پر افغانستان واکمنان دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو ویلي و چې د 2021 د کال لاګست میاشت راهیسې له افغانستان سره د بشري مرستو اندازه 1.1 میلیارد ډالرو ته ورسېده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر په زیاتېدو دی، اوس اندېښنې دا دي چې دغه سلګونه میلیونه ډالر به څنګه تر اړو کسانو رسیږي، او تر دې مخکې په دې پروسه کې د شفافیت لپاره کوم ټکي په پام کې نیول سوي دي. بل دا چې پر دغو مرستو چې تر ډیره بشر دوستانه اهداف لري د طالبانو اغیز څومره دی؟
ستاسو له پیغامونو
سید ولاد شهزاد پانتون د تلفون زیر 15 کال ماسلم. زما پیغام د ازادي رډو ته دادی، زمونږه د درې سمسترو بدله شه نه داواله شوی او مونږه ډیر زیات اقتصادي سنز لرو، نو ازادي رډو نه لای زمونږه دا پیغام نشر کړي چې لوړپور چارواکو ته زمونږه غوړه سیږي تر څو زمونږه مخری. والسلام.
چې راپنځند هلمند ولایت نیمه سیمه څخه دا ستاسو پیغام راغلم، اوس ځکه چې د کښتو وخت یې نو د مجاهدینو څخه زه دا خواهش لرم چې باید د کښتو په برابر کې تاریاک مخبري مواد پر مخ باندې بند کړي. دا که بند نه شول سشکل هم بیا وکړه سو یو ګونی اوس دلته تقریبا په 4000-15000 کالداري تورم باندې په 2000 کالداري سپینه هم باندې، نو دا به افغانستان یو ډیر بشري بحران سره مخامخ کړي. ډیر به خلک ستړي سي، بیا به پوروړي سي، بیا پورونه مساعده کولای.
زه د اسارک دولسوین عبدالجبار حنیفي خبرې کوم. مخکې د جمهوریت په وخت کې د جلال آباد د ښار نه د کابل پورې د خوګیانو په ساحه باندې د سړک روان وو، او مخکې ترمیم کاری او پلچکونه روان وو، وروسته پسې اور پخېده و د میملې پورې پوخ سړک رسېدلی ده. پورته طالبانو یې مخه ونیوله او بېرته یې بند کړ او پرې نه خود. اوس هیله لرو چې طالبانو حکومت دا سړک پوخ کړي او ډېر غټ ضرورت ده، او ډېر لوس پرې پروت ده. له جلال آباد نه تر کابل پورې مکمل لوس پرې پروت ده. امنیت خوندی ده او کوم مشکلات نه لري او جوړېدو ته ډېر ضرورت ده سړک ډېر کنډ او کپل ده سیلابونه سراسي په میاشتو میاشتو سړک ورانی
ټولو ته دې ما سلامونه دې ورسېږي پس له سلامه دې ما دغه پیغام درته پرېږدمه چې د ترکیه او د ایران تر منځه پورې مینځ کې یعنې بارډر کنه مینځ نو ویشتل دي وهل دي.